د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې مزه بوريوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ستاسو خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو او د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. ټول مړی به د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه واورو چې شاهین بنې راوړي.
مهم خبرونه. د افغانستان ملي امنیت اداره دعوه کوي چې په ننګرهار کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د عوامي نشتر ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیرو د 15 اویا کالو په عمر کې مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړي چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شاهد الله شاهد چې پخوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شو. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ویان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان وکړ. د ملي امنیت ریاست بیان زیاتوي په هوایي برید کې د داعش ډلې د جنگي عملیاتو مشر ګل زمان فاتح او د هغه مرستیال جهادیار هم وژل شوی دي. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لسنه دي ویلې. په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یوې غړي هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړي چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اور بند کړي. فیض الله زکی بیگا مشال لیډوتو ویل په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث شو او موافقه وشوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره د یوه دوامداره کړنلار جوړه کړي شي. زکی دا سرګندونې پر داسې مهال وکړي چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له خولې ویلي طالبان وړاندیز کړی چې که پاکستان او چین په افغانستان کې د ګډ ملي حکومت جوړېدو ضمانت ورکړي نو دوی به اور بند کړي. د عوامي نشتر ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیره ورځ د عوامي نشتر ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسفندیار ولی خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روانې وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې په ورځ په مری کې د افغانستان حکومت افغان طالبانو او حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژی وروستو به خبرو ته دوام ورکړي او د اختر په ورځو کې به اور بند کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دې وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی اشرف غنی دا خبره تیره ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د لیدو پر مهال وکړه. غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړې نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. د ولسمشر له دفتره په خبرو شویو دوه نورو بیانونو کې راغلی اشرف غنی تیره ورځ په اوفا کې د بریکس ټولنې 15 سرمشریزې په څنډه کې د قازقستان له ولسمشر نوسلطان نظربایوف او د بیلاروس له ولسمشر الکزندر لوکاشنکو سره هم ولیدل. بیانونه وایي ولسمشر غنی یادو مشرانو ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې او له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړه. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن دفترونو بیا خلاصولو غوښتنه وکړه نو چودھری نثار علی خان وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندی نه کوي. دو ویل د پاکستان حکومت د سیو د چلډرن د دوو بهرنیو کارکوونکو ویزې منسوخی کړې او دا مهال دغه ادارې هیڅ بهرني کارکوونکي په پاکستان کې نشته. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار وانخلي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه.
Given that the work here is incredibly technical,
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نه کوو او څوک به مو بیړې ته مجبور هم نه کړای شي. موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټۍ ته ورکوو.
د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو برطانیې، چین، فرانس، جرمني، روسیې او امریکا مرکزیان په ویانا کې له ایراني او چارواکو سره یو داسې جامع اټومي تړون ته د رسېدو هلې ځلې کوي چې له لارې به تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي په بدل کې به ورباندې بندیزونه نرم کړل شي. په عین وخت کې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف ویلي تړون ته د رسېدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروري وي. یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغو جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې ونې په پای کې یو داسې تړون ته د رسېدو سفر پیل کړ چې د یونان مالي نظام به له پرزېدو وژغوري. په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تر سترګو کیږي چې اروپایي ټولنې کول. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو دغه هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی و او دغه هیواد د سختو ډیپلوماټیکو چارو مشري کوله د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس انجلس کې په خپل کور کې د یو نه اعلان شوي ناروغۍ له کبله مړ شو. د ده د جنازې لمونځ سبا په مکه کې کیږي. د سعودي عرب شاهي عدالت وویل شهزاده فیصل د صداقت او زیار علامت و. د فرانس بهرنیو چارو وزیر ویلي فیصل په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره مسلسل کار کړی و. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه مو له شاهین بونيري څخه واوریدل. د افغانستان ملي امنیت وای د داعش مهم غړی شاهد الله شاهد وژلې. د عوام نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او هند وزیر اعظم به نن په روسیه کې له یو بل سره ګوري. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي پر فشار سربیره به هغو انجوګانو ته د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان د ګټو خلاف وي.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے، کدھر تھے اس وقت کے حکمران؟
باڑی تا ستانسوی کڈوال وای حکومت ور سره د بیا ودانی او بیا رغونی هیڅ وادی نه دی پوره کړی.
کوم و دې کړی و د مو د مشرون سره لکه سراک شول یار شول د وته مکمل نه کړل، بل د کورونو شول او د وته پلان نه کړل.
د دې ترڅنګ د خبرونې په دویم نه کې تاسو ته د مشال ریډیو جمهوریت 19 خبرونه هم وړاندې کوو چې پکې مو د پاکستان د نېشنل اکشن پلان 3 نقطې څېړلې دي. اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته ورځیاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې د افغانستان ملي امنیت چارواکو ادعا کړې چې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې مهم کمانډان شاهد الله شاهد وژلې. د مشال ریډیو همکار شاه محمود چنواری را سره د ټلیفون پر کرښه دی. شاه محمود چنواری، که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ.
ډېر زیاتمن راکستب لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم یادونه وکړله، د ننګرهار امنیتي چارواکو تېره ورځ د پنجشنبې په ورځ باندې یو خبري کانفرنس هم نیولی و. دوی د دغې تېرې اونۍ په اړه کوم معلومات ورکړل. د دوی په خبره باندې چې په دغې د اونۍ په اوږدو کې په لسګونو ډرون حملې د ائتلاف ځواکونو لخوا نه د ننګرهار په لورو پرتو سیمو کې شوي دي، چې د دوی په وینا باندې په مجموع کې اته نوي وسلوال چې دي کې هم د داعش ډلې غړي دي او هم د امارت اسلامي غړي دي او وژل شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره باندې چې دوی د یوې لویې لاسته راوړنې یادونه کوله، هغه د داعش یا د اسلامي خلافت ډلې دوه مهم غړي دي، یو د دغې ډلې مرستیال ګلزمان جهانیار، همدارنګه د شاهد الله شاهد په نامه یو د دغې ډلې مشهور غړی. د دې خبره باندې چې دا د اچین ولسوالۍ د محمد پتیمه کې کوم هوایي درون عمله شوي په دې کې تر شوي دي.
ډیر مننه له ننګرهار د مشال ریډیو همکار شاه محمود شینواری. د امنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په امریکا د افغان حکومت او طالبان استادو ترمنځ د خبرو حرکلای کړی دی. تیر ورځ د اسفندیار ولی خان له دفتره په خبر سوی بیان کې راغلی په کار د چې د خبرو اترو بهیر یو منطقي انجام ته تر رسیدو روان پاتې سي. د سیمایزو چارو کارپوهان هم غنی چې په افغانستان کې جوړ جاړی به نه یوازې د پاتې بهرنیو سرتیرو وتلو ته کار برابر کړي بلکې د اقتصادي پرمختګ موقع به هم وزېږوي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان لخوا په خپور شوي بیان کې نوموړي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ په پاکستان کې د سولې د خبرو اترو د بهیر هرکلی کړی دی، خو نوموړي دا هم ویلي دي چې په کار ده د مذاکراتو د لړۍ جاري وساتلی شي او په کار ده د خبرې اترې منطقي انجام ته ورسولی شي. د عوامي نېشنل ګوند د دې دریس په اخله د یاد ګوند یو صوبایي مشر او د پښتونخوا پخواني وای وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي د افغان طالبانو او افغان دولت ترمنځ د دین وړاندې په قطر کې هم خبري اترې شوې دي او افغان طالبانو د خپلو بندیانو د خوشی کولو او د افغانستان نه په مکمله توګه د خارجي عسکرو د وستلو وختنې کړې دي او افغان دولت د طالبانو څخه د بریدونو د ودرولو وختنې کړې دي. خو پخوانی سفارتکار او لیکوال ایاز وزیر وایي کچرته افغان دولت او طالبان خپل منځ کې سوله وکړي او جنگ ودروي نو په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدلو جواز به پخپله ختم شي.
طالبانو د افغان حکومت خپل منځ کې راځینامه تصفیه جوړه سولار څه ورته وایي چې دا وشي بیا خو هر څه ممکن دي. جنگ هم د دوی دواړو منځ کې دی، بهر قواوې هم تشې دې وجه ناستې دي چې جنگ لګیا دی. که جنگ ختم کی یا د ختمولو اراده وکړي نو بیا د بهر قواوې هلته ساتل جواز نه لري.
خو د ملټن ډیسکورس په نوم د وسلوالو په مفکورو کتاب لیکونکي او د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل دمګړی د افغانستان نه زیات خارجي عسکر وتلي دي او بل دا چې د افغانستان ګاونډیان هیوادونه او سیمایز طاقتونه هم د افغانستان امن ته لیواله دي.
یو غاړی ته د طالبانو مفکوره چې د بهرني فوجونه دي هغې سره جهاد کوو دا کمزوري شوې ده. بلې غاړی ته د سیمې ملکونو کې دننه دا احساس په هر حال راولاړ شوی دی چې څومره څومره پورې افغانستان کې دننه جنگ وي نو دلته د اقتصاد پرمختګ نشي کېدی. بیا په دې کې د سیمه کې دننه د چین او د امریکې یا د نړیوال ملکونو خپله یو مفاد بهر شته، اقتصادي مفاد د مارکیټ منډې مفاد دی، نو هغه هم داسې ګڼي.
د یادونې وړ ده چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ په پاکستان کې تازه ناستې په داسې حال کې ترسره شوې دي چې په دواړو هیوادونو کې د نوي وسلوالې ډلې داعش د خورېدو خطرونو د پاکستان او افغانستان په شمول سیمایز هیوادونه هم پریشان کړی دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په پاکستان کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړی فیض الله زکی د اکسپرس ټریبیون لوسپانی دا خبره رد کړې چې ګواکې طالبان به د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی بیګا مشال رادیو ته وویل په خبرو کې موافقه وسوه چې د مذاکراتو جاري ساتلو لپاره دی یو دوامداره کړنلار جوړ کړل سي. تفصیل سلطان محمد سرور راکړي.
فیض الله زکی وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیلې سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوي چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسایل په یوه ورځ یا یوه دور مذاکراتو نشي حل کېدی، نو دواړه خواوې د هغه مسایل چې غواړي په راتلونکو خبرو کې ور د بحث وشي وټاکي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوی نه دي. دغه سه کوم عبارت یا مسئله مطرح سوی نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوبدل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د اکسپرس تریبیون ورځپاڼه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. اکسپرس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبان وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته پر یو میکانیزم خبرې کوي. کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدی نو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسولیت په قطر کې له میشتو طالبانو سره دی. یو خوا د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي. نو په دې صورت کې پښتنه دا پیدا کیږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هلی پیدا کولای سي او آیا چې دا د سولې په خبرو کې اصلي واک له چا سره دی؟ پامیر ساحل د دې پښتنو ځواب راکوي.
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي. په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي. کله چې په مری کې د دواړو خواو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولای شي او که څنګه. په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې. خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای.
مرکزی هسته شریک نه ده او دغه خبرو سره بایکاټ کړی ده، موقتا ور سره کړی ده. کاش کې هم د طالبان سره مخطر مخ کې او یو د شی او اسدا هسه هم د استعداد ورده
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنی لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري؟ قاضي حسن اقیار په ځواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته. د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري. خو د کابل پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاد نصرالله ستانکزی په مری کې د طالبانو خبرې او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته په کتو وایي داسې ښکاري چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزوری کول نه غواړي.
کوم چې طالبان یو جالب لوبه کوي. سره لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي. د مال نظر د کوټ دفتر دوی غواړي چې په دې ډول ام د خپل پلویان روحیه ماته کې په جګړه کې او له بل خوانه غواړي چې د افغانستان دولت هم د شی وخی چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصر الله استانګزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. د زیاتوي کچېری طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
پامیر ساحل واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تر خبرو وروسته دواړو لوړو د ناستې په اړه بیل نظرونه ورکړي. ورځپاڼه لیکي چې یوې خواته پاکستانی چارواکو د دواړو خواو تر منځ په خبرو کې د پرمختګ ذکر کوي نو بلې خواته افغان او امریکایي چارواکو په موتاتانه ډول پر دې نظر ورکړي. ورځپاڼه د سولې په لړ کې د ننګونو یادونه هم کړې ده. مریح امیرزاده لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو وروسته ټاکل شوی چې راتلونکي میاشت په دواړو خواوې بیا سره ویني. له دې سره په افغانستان کې د امن معاهدې په اړه هیلې پیدا شوې دي. د پاکستاني او افغان چارواکو په خبره په پاکستان کې د دواړو طرفونو ترمنځ شوی مذاکرات ډېر مهم وو. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د مذاکراتو له لارې د مسلې حل راوستل خپل لومړیتوب ګرځولی او له پاکستان یې غوښتنه کړې ده چې په دې پروسه کې مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د شورو په ورځ د خبرو اترو د لاسته راوړنو په اړه متضادې خبرې مخې ته راغلې. یو شمېر پاکستاني او امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دواړو غاړو په خبرو اترو کې په رښتینې ډول پرمختګ کړی دی او د ممکنه ډزبندۍ پر شرایطو غږېدلی دي. د دغو چارواکو په خبره په افغان حکومت کې د طالبانو د مشرانو په راتلونکي رول هم شوي. خو بیا افغان او امریکایي چارواکو چې له چینایي وفد سره د خبرو اترو څارنه کوله د یادې ناستې په اړه محتاط نظر وړاندې کړی دی. په یو بیان کې اشرف غنی دا مذاکرات سولې ته د رسیدلو په لاره کې لومړی ګام بللی دی. نوموړي هیله ښودلې چې له خبرو اترو له لارې به په هیواد کې سوله او ثبات راشي. ورځپاڼه لیکي که څه هم ښکاري چې خبرې اترې په مثبت انداز کې پیل شوي دي خو بیا هم د 14 کلنې جګړې د پرامن اختتام په لاره کې ډېر خنډونه موجود دي. ډېر افغانان د پاکستان پر ارادو شک لري ځکه چې له پخوا راهیسې له افغان طالبانو سره اړیکې پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ داسې شکونه هم کېږي چې آیا د طالبانو استازي د جنګېدونکو وسلوالو ترجمه کوي که څنګه. داسې اندېښنې هم موجودې دي چې د سولې تړون کېدی شي په افغانستان کې اسلامي دولت وسله له ډله راپورته کړي. د رویټرز خبري ایجنسی په خبره یو مهم طالب کمانډر عبدالقیوم ذاکر دھڑک ورکړي کچره مذاکرات جاری وي نو اسلامي دولت وسله والا ډله کې به شامل شي او یا به خپل ډله جوړ کړي. خو د مجلې په خبره د خبرو اترو شروعات واضح اشاره ورکوي چې پاکستان د امن تړون په حق خپل وعده ته ژمن دی. غربي چارواکو ویلي دي چې د پاکستان رول یې حوصله افزایی کړی ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیرا سخت روانی دیرا یہ ہر چکی
یہ سخت مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې ناحکومتي ادارې ته به د کار اجازه ور نه کړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نیموړي تیر ماښام د سینټ غونډې ته ویل له تیرو 15 کالو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې ناحکومتي ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودري نثار علي خان وې چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتي او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازه نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودري نثار علی خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دیوی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچ د نوم لیکنې لپاره درخواست کړي هم نه دی ورکړي. هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پورې خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وي د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان. د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا وا دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی وا او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رپورټونه وایي د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې شای پاکستان او هند ته پوخ غړیتوب ورکړل سي. که دا کار وسي نو دا به د سیمې پر سولې او ثبات څه ډول اغیز ولري او آیا په دې سازمان کې له غړیتوب سره به هند او پاکستان د یو بل په اړه پخوانی رویش یا چلند پرېږدي او که څنګه؟ د مشال راډیو خبریال ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
پاکستان وایي په شنګای تعاون تنظیم کې د مستقل غړیتوب په حق لپاره امید ده. دا خبره د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله د زیارت په ورځ د خارجه دفتر ونیزي خبري غونډه په وښه کړه. نوموړي ویل
د ایس ای او د مستقل غړیتوب په حق لپاره دا وایم چې مونږ امید لرو زمونږ غړیتوب به په اصولي توګه منظور شي. مکمل غړیتوب تر منظورولو مخکې باید یو څو رسمیت پوره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د شورو په ورځ په روسي ښار اوفا کې د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په ملاقات کې ویل چې په شنګای تعاون تنظیم کې د هند د مکمل غړیتوب په پروسې کار شروع دی. په روس کې په روانه سرمشریزه غونډه کې نواز شریف هم ګډون کوي او تمه ده چې نوموړی د جولای پر لسمه نیټه له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات وکړي. که څه هم پاکستان او هند د شنګای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب ترلاسه کولو هڅې کوي، خو کارپوهان وایي په سیمه کې د ناامن حالاتو یوه مهمه وجه دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات دي. په شنګای تعاون تنظیم کې د دواړو هیوادونو ممکنه مستقل غړیتوب امکان ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې له دې سره به د سیمې په امن کې تر کوم حد مرسته وشي. په اسلام آباد کې یو کارپوه تلت مسعود وایي
زما په فکر دا به یو مثبت پرمختګ ثابت شي. یو طرف ته پاکستان او هند په یو داسې تنظیم کې شریکیږي چې مهم هیوادونه چین، روسیه او د منځنۍ آسیا ملکونه پکې موجود دي. له دې سره سره دوی ته اقتصادي او معاشي ګټه هم رسیدای شي. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې د پالیسیو په اړه په دوی کې تفاهم جوړېدای شي. نو دا ممکنه ده چې د دې یو مثبت اثر پر دواړو هیوادونو او د دوی پر تعلقاتو وشي. د پاکستان او هند په ګډون څلور هیوادونه چې اټومي طاقتونه دي ترمنځ یې په پالیسیو کې له هم آهنګۍ یا همغږۍ سره په نړیواله سطح هم دوی زیات مثبت رول لوبولی شي. که په سیمه ییزه کچه په رښتیا د دوی ترمنځ همکاري زیاته شي نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د دغو هیوادونو ولس ته به ګټه ورسیږي، خو دا توقعات ژر نشي پوره کېدی. په دې کې به وخت لګي.
بلخوا خبریال او کارپو شایخ حسین هم دا د دوانو هیوادونو او د سیمې د امن لپاره یو ښه موقع بولي، خو وایي چې دا اوس د دوی په مشرتابه ده چې څنګه له دې موقع ګټه پورته کوي.
ورستو چې څو میاشتې تیرې شوې حالات ډېر زیات خراب وو. ایل او سی باندې د الزاماتو سلسله وګورئ، بیا اچانک چې دې داسې خبرونه پکې راشي چې ایس یو کې چې دوی پاکستان ته ممبرشپ ملوېږي او ایټ سیم ټایم چې دوی دواړه لیډران بل ته ملاقات هم کوي، نو یقینا زه یم چې دا به هیلپفل وي. دا به چې دی یو پازیټیو کنډیوسیو انوایرمنټ کریئیټ کولو حواله سره خو مونږ پاس کیم کتلې چې داسې انګیجمنټ هم شوي او دا رومبنی ځل بنی وي چې پاکستان چې دی یو فورم چې دی ریجنل فورم دی، هغه ممبر پاکستان او انډیا دواړه وي. کم چیلنجز دي هغه چې دی ډېر زیات ژور دي، نو اټس ا ګډ بگیننګ. دا ډیپینډ کوي چې ویل سونه دي دواړو ملکونو لیډرشپ کې هغه چې دی دغه فورم چې دی سونه حد راسه ایکسپوزیټیولی څنګه ایکسپلورټ کوي.
د شنګای تعاون تنظیم په مستقلو غړو هیوادونو کې روس، چین، تاجکستان، کرغستان، ازبکستان او قزاقستان شامل دي. هند، پاکستان، ایران، افغانستان او منګولیا دا وخت مبصرینو حیثیت لري.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم
سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سو. شاهین بنیرای را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړې چې په ننګرهار کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وجل شوې دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لسنې دی ویلې. په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې په وروستو خبرو کې د افغان حکومت پلاوی یو غړي هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې طالبانو وړاندیز کړی چې د ګډ ملي حکومت جوړېدو په صورت کې به اور بند کړي. فیض اللہ زکی مشالی رتویدی په خبرو کې پر بیلابیلو موضوعاتو بحث شوه دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرو هرکلی کړی دی. غوښتنه کړې ده چې باید خبرې منطقي انجام ته ورسول شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دا سیس نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار وانخلي. یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې لوګدي مودې رایسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو د هیواد د بارنو چارو وزیر پاتې شوی وو او د هیواد د سختو ډیپلوماټیکو چارو مشري کوله د 15 اویا کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدو چې شاهین بنیری وړاندې کاو. اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. سراج زهیر دا ورځپاڼه لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې سند کې د رینجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلي دي. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د نن نه څلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سند ته رینجرز راستولی شوي وو چې دا شان د ناامنۍ، قلنګ، هدفي وژنو او دغه رنګ نورو جرمونو په خشن مخنیوي وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رینجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمی هم راغلی دی. خو د وروستیو کې د سند وزیر قیم علی شاہ تا د رینجرو په حق لا شکایتونه شروع شو او د دې ویناو چې رینجرز نشي کولای چې مالی او دې سره د تړلي نورو معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړي او حق ته تسلا ورکړه چې د دې ګلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او آصف علي زرداری په مشوره رینجر سن کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازت ورکړی شو. ادارې اخیری کې لیکي چې سن کې د رینجرو پاتې کېدو به په روان اپریشن خاصرات پریوزي. خو رینجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سن کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي. ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اج ورست پاڼه خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت په وی مالکال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% اډوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندي د خدماتو په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبري کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستاني به یې رسوي. خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي جی تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وی نو باید چې طالب علمان دې له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي. ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو دا چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د لیدو په اړه لیکلي دا لومړی ځل دی چې دواړه خواوو مستقیمي او رسمي خبرې کړي او خبرو ته په دوام ورکولو سلا سوي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټمي وسلې هم وکاروي. منور شاه یې لنډیز وړاندې کوي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوې د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللی دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوې چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نپس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کیږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړې چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپل خاورې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شو نو دوی به د خپل بقا لپاره اټمي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا د خواجه آصف دا څرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټمي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي د یو بل خلاف د اټمي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي په خواني مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټمي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لوی برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لوی پیمانه د پاکستان پوسټ تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې یو شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو د اټمي تړون په اړه خبرداری ورکړی دی. د استازو جرګې غړو تیر ورځ د بهرنیو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او اټمي او نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. سلطان محمد سرور نور حال راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتومي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اټومي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې ګول شوی بندیزونه لري کړی. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوی دی، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری پلاوی مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقت ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوری پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګاڼه. یوازې یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غنی کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
د ونې په وینا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګ داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته سره ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال رادیو خبر انګریزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو ترشه د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټمي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کیک دی او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند چې د اټمي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویلی شول چې د ایران سره به اټمي تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټمي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټمي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختای نه کوي او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سو وګوري، خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس دنی باسر غړي د ایران سره د اټمي موافقې په اړه ورلمخي مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د دپان د موافقې په کولو او سارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا بخوي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو نو پر ضد به لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیسته شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي نو زیاته هڅه باید وشي چې وخه موافقه لاسلیک شي.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په پاکستان کې د سخت دریځي او ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان درې نکات څېړلې دي. تاسو به واورئ چې په هغه هیواد کې د پانسیانو په اړه د بشري حقوقو ادارې او پوهان څه نظر لري او دا چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د فکر او نظریې ختمولو لپاره باید څه ډول اقدامات وسی. جمهوریت هر اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان نکات څومره موثر دي؟ آیا د مرګ پر سزاګانو عمل کول به د سخت دریځۍ مخنیوي شونه کړی او که څنګه؟ په پاکستان کې د سخت دریځۍ د نظریې او فکر ختمولو لپاره څه کول پکار دي او دا کار باید څوک وکړي؟ په پاکستان کې تربندیز لاندې تنظیمونه ولې فعالیت کوي؟ تربندیز لاندې تنظیمونو په نور نمونو د هلو ځلو مخنیوي څنګه کیدای شي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د قانوني او سیاسي چارو له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د تیر کال دسمبر پر 14 په پیښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او زیاتره سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم یوه تګلاره جوړه کړه. وزیر اعظم نواز شریف د دې تګلارې 40 نکات بیان کړل. د دې پلان درې نقطې نن موږ له پوهانو سره څېړلې دي. د قومي اکشن پلان د یوې نقطې تر مخه د پاکستان حکومت د مرګ پر سزاګانو بندیز ختم کړ او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1.5 سل څخه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا ورکړه.
په هغه کې ځنې داسې کسان هم ول چې د مقدمې یا جرم د تور پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و. د نېشنل اکشن پلان بله نقطه چې نن موږ څېړو هغه دا ده چې حکومت هوډ ښودلی چې په هیواد کې نور هیڅ وسله والې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، او وروستۍ نقطه دا ده چې حکومت هڅه کوي چې د ناقانونه ګرځول شویو تنظیمونو په نورو نومونو د فعالیت مخنیوی وکړي. پوښتنه دا ده چې دا درې نقطې څومره مؤثرې دي، او آیا حکومت د دې له عملي کولو سره د سختریزۍ او ناامنۍ په مخنیوي کې بریالی کېدی شي او کنه. په پاکستان کې له 2008 زیږیز کال راهیسې په فانسۍ ورکولو بندیز و چې د پېښور تر سکول برید وروسته لږ کړل شو. اوس مهال د روژې په میاشت کې فانسیانې درول شوي دي، او د حکومت په وینا تر اختر وروسته به بیا پیل شي. په هغه هیواد کې چې د مرګ په سزاګانو محکومو شاوخوا 160 کسانو ته فانسیانې ورکړل شوې، نو د بشري حقونو بېلابېلو تنظیمونو پر دې کار د اندېښنو څرګندونه وکړه. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ پر سزاګانو دې عمل ودروي. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال تنظیم د پاکستان چارو څېړونکي سلطان نون یوه موده مخکې له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ول چې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر نظام درې لوی اندېښنې لري.
Have been tortured.
په پاکستان کې پولیس اکثره د ملزمانو یا تورونو کسانو په ځورولو او وهلو له هغوی اعتراف اخلي. دا مهال هم د مرګ په سزاګانو محکوم ډیر داسې کسان بندیان دي چې په وهلو ورباندې اعترافي جرم کړل شوی و. د مثال په توګه د ترهګرۍ د مخنیوي په عدالت کې بیا د جرم دا اعتراف خلکو ته د مرګ سزا په اورولو تمامیږي. دویم، امنیسټي انټرنیشنل د هغو کسانو په اړه ډیره اندېښمنه ده چې د جرم یا تور لګیدو پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و. دا کسان د فانسۍ له خطر سره مخامخ دي. زموږ درېیم اندېښنه دا ده چې د پاکستان حکومتي ادارې خلک په دې وینا بېلاري کوي یا تیرباسي چې د مرګ سزا یا فانسۍ په ورکولو به د ترهګرۍ مخنیوی وشي. په حقیقت کې هیڅ داسې ثبوت نشته چې د مرګ سزاګانې د جرمونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نو موږ د پاکستان پر حکومت غږ کوو چې په سمدستي ډول دې د مرګ سزاګانې ودروي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي په پاکستان کې د مرګ سزاګانو اورولو قانون له پخوا راهیسې موجود و، خو دې قانون ګټه نه ده رسولې، ځکه چې هغه جرمونه چې د مرګ سزا پکې اورول کېږي اوس هم روان دي.
پاکستان کې دا سزا خو پخوا نه ده چې پانسی کې سزا موت ورکړي، خلک یې پانسی کوي هم دي.
په پېښور کې د قانون چارو بل پوه او سیاستوال شهاب الدین خټک وایي د مرګ سزا قانون خو موجود و، خو اصلي پوښتنه دا ده چې له 2008 زیږیز کال راهیسې د مرګ سزاګانو پر عملي کولو بندیز ولې لګول شوی و؟
دا خو د پخوا راسې نه ده. حکومت پاکستان په بنیادي قوانینو کې شامله ده چې که ته د پانسۍ سزا ملاوي نو هغه خو به ملاوي، او که هغه اخري حد ته ورسي او د هغه رحمتي نه خارج شي نو اروبرو هغه سزا خو به هغه سړي ته ملاويږي که هغه مړی کړی، که هغه نورو ښه جرمونو کې ملوث شي. سوال خو دا پیدا کېږي چې دا سزا بند شوې ولې وه؟ په دغې باندې سوچ کول پکار دي. په ملک کې یو قانون موجود وي او هغه سسپینډ کړلی شي یا معطل کړلی شي.
په هم پېښور کې بشری حقوقو او سیاسي فعال سنا اعجاز وایي د بخښنې نړیوال سازمان له دې خبرې سره موافقه ده چې د مرګ سزاګانو عملي کول د سخت دریځي مخنیوي نه کوي. د دې په خبره کې سخت دریځو او مجرمانو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شي، نو بیلابیل سخت دریځي سازمانونه د مجرم پانسۍ ته د شهادت نوم ورکوي، او له دې کار سره د هغوی فکر پیاوړی کیږي. دا
یو اعتراض په دې خبره باندې زما سره په دې باندې دغه کیږي چې د دې پانسۍ کیږي نو ټیک شو یو سر باندې دغه شي خو نه خیال چې د سر اغه سم نه په کلیت ملاري د غي نور شانته د دې ګورې چې دا اغه چې څنګه ګلوريفای کوي چې خپل وار او دغه خپل خلکو ته یا غا چې کوم برین واش کوي کوم ماشومان یا کوم ځوانان نو غي ته خود لګي چې اغه نور اغه سيزونه ګلوريفای شي اغه دا څو ګره دا د دې لارې کې دي شهادت حاصل کا. ممتاز قادری داغه ګلوريفیکیشن کو تاسو کته چې لکه وکیلان او تعمیل نه ټول چا ته پاسه کوړي دلته چې بعض سیاسي خلک د دې سیزنو په حق کې تقریرونه کوي یا زمونږ میډیا کې واخلي. زمونږ میډیا هم ډېر اهم رول لري چې کله په میډیا باندې داسې قسمه ثابته شوي ده چې دوی تعلق سره هغه تنظیمونه سره دي او هغوی به آنلاین ایز ا انالیسټ هغه سل د هغوی په انالیسس باندې خپل سیزنو پروف کول او دا شی ټیک دی دا غلط دی څنګه چې مولانا عبدالعزیز غسلی کی یا نور داس کا جانا غسلی کی جی. نو بیا مونگا دام سے ایکسپیکٹ کولے چھ یو صرف پانچ سے فربا زمونگا پمل کے امن راشی یا مونگا اترا گرے نخلا
سنا اجاز وای پدار لزڑول سر سخت دریزی نش ختم دے زکہ چھ سخت دریزی دی وے نظریے نوم دے او دا پا پاکستان کی تاریخی ریخی لری
ذاتی خیال زماندار کی د پانچ سزا سرا داسی ختم دو والا خونه کی دی شی چھ لگ شانتی یا رات رہا او رہا گرو کی پیدائشی خود ختم دو کی صد دی سرا نے شروع کی زمان خیال کی داسی دی نتی کم دی د ضیاء الحق دور نے کرا واخ لی مونگا نہ دا اغه واخ دا دو نظر د نشوی دی چ باغ یو مولانا سے خبر چ دا سیزی مونگا پا خلقو کی انجکٹ کری دی او دا نظریه دا دا کو سومر شین او سم دی پراپری دا سیس کی کم نے دی ریٹ کاس ختم ہو دی
شہاب الدین خٹک ل سنا اجاز سر موافق دی وای ترہگری او سغدریزی ډیر پیچلی موضوعات دی د خبره په تاریخ کې د پاکستان ریاست سغدریزی په خپل ګټه کارول دا او دا چې دی ته باید په نړیوال تناظر کې هم ولیدل شي
دا خو یو ډیر پیچیده غو مسله دا او مونږ بګورو چې د دې مسلې بنیادونه دي هغه ډیر ژور او ډیر زاړه دي یعنی یو وخت دا شو چې مونږ د ریاست غیر ملکی سامراجی کو دلتا مونگ مضبوط کریو او افغانستان کی او دیر لوی جدر شویو او پا در وقت بیا مونگ دا مختلف ملکونو خلق دلتا را غریو او غمیش تشویو دما خطر خیال دادا چی او سم چی کم پا دنیا کی دا تصویر تا سبو رای چی کوشش کی گی نگیا دا چی چین مخیرانی شی دا سی رشیا چی دا اغا پختل زی اشاره کرده شی او دا بین اینوا پا شام کی تا سبو رای جدر لوی جدر روانا دا سی پا عراق کی دارنگ پا فلسطین کی پرابلم ہے یوکرین کی پرابلم ہے نو زمان پا خاورا چکر میں لوگ روانی دی نو دیکھے پانسائی سزا واپس یعنی پختل زی بہانول کی کم دے صرف دا یو کوشش دی سرا یعنی دا ایک قسم سے مسئلہ نہیں فیل کی دے
پختن دادا چپا پاکستان کے دا سغدری جا فکر موجود گئی وجوہات سدی دا سیاسی چارو پوہا و فعال سنا اجاز وائی اول خوب پا پاکستان کے تعلیمی نصاب لجنگی و منفی خبرو رک دے او دا خبر معشومانو تا خود لکی گی
یو خود کتا سو زمونگا نصاب واخ لگتو لطرح گرے ذہنیت جہادی ذہنیت چکم نیگٹیو سیزنو طرف توڑی اگر آگے نہ ڈاک پروتے تو جموں گا دا نصاب دا اردو کتاب دا ون کلاس اردو کتاب پہلے چکم دا پروز سبجیکٹ دے مضمون دے آگا دا غازی الندین شہید کے نم دے آگا سڑے چکم بلاسمس خبر کولو والا یو سڑے چکم دے کرو نو اگر نے یو ہیرو پیش کر دے چاہ سدا سے سڑی نہ اتر جوڑ گئے تو کتابوں کے نصاب کے نکلا ہم آگا کام آگا معاشرہ چکم دا
سنا اجاز وائی پا پاکستان کے دا سغدریزہ فکر بل عمل دا دے چھ پا آغا حیوات کے سغدریزہ تنظیمونا دا خریڑے او پا چیر ٹوکی دے لیدی پا بل امانا پا پاکستان کے دا سغدریزہ تنظیمونا یو فصل تیار کل شو دے چھ پر زدی باید دا سے عملیات وشی چھ ولست رے پورا خبر وساتل شی
بل جیما امپورٹنٹ خبر اغاق دا چھ دی وقت کی مشروم گروت شوید دری بین کڑی شوی تنظیمونا دا غی روکتان دا پارا صرف فانسیانی نیدی بلکہ یو داسی کلیئر کٹ آپریشن پکار دے کہ کم سرا داسی ہی نمخی تراشی او عوام ہوتے دے او خود لشی تی دا خلق دی دی دا کارنامی دی دا غلط کارون اکڑی دی او دا پدی و جوانی دا بین دی
سنا اجاز وائی پا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کے دیر وصلہ پرتا دا او حکومت یہ ہیچ ریکارڈ نلری دا ہم دا وصلہ والی و مہم وجہ دا
سونا چی مونگ سے زمین پا خیبر پختونخوا یا پا قبائلی سیمو کے پرتا دا نظام خیال جی داغی سے ریکارڈ سے دغه نشته هر سړی سره پکوري نو کې ال تخوري را عام دا د جسم نه هم دی خطا غری چې کومدا غي وغټ دغه دې طرف نه جوړی دي هغه کې سونه انویسټمنت کی دي هر کال سونه اصل راځي هغه سره ریکارډ نشته
په پاکستان کې حکومت یو شمیر تنظیمونه تر بندیز لاندې راوستي دي او د قومي اکشن پلان په ذریعه هوټ خودلې دي چې هیڅ وسلوال لړل ته د فعالیت اجازه نه ورکوي پر دې سربېره بیلابل تنظیمونه او د سغدریزو سازمانونو غړي او مشران له بیلابل لارو په خپل فعالیت کې بریالي کیږي آیا د دې وجه د قانون کمزوری یا په عدالتي نظام کې خلا ده او کنه انتظامیه یعنی حکومت او بیوروکراسي د هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وايي قوانين موجود دي خو ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د سغدریزو تنظیمونو یو پخوانی کلتور موجود دی نو د دې فرهنګ ختمېدو ته به وخت پکار وي
د شتګردي خلاف چې کوم قوانين دی جوړ کړی هغه کې هم یو قانون دا موجود ده چې حکومت کلا یو تنظیم متعلق دا وایي چې دا مونږ بین کړو کنه دم وکړو او دا پروسکرایب ارګنایزیشن دي ته وایي کنه څوک هغه سره تعلق ساتي هغه د خو سزا ورکولې کیږي خو دا کلتور دلته پیدا کول چې کوم دي دا به هم ته مخلي لکه چې زموږ په ملک کې ما وحشي خبرو کرا شي مونږ خپل ریاست کې
ډېره موده دا تنظیمونه پخپله جوړ کړي دي، پیسې ورکړي، هغې ته ټرینینګونه ورکړي.
د قانوني چارو بل پوه قاضي انور وایي قانون خو په کتاب کې وي، په خپله ځان نشي عملي کولی، نو دا کار ټول د انتظامیې دی.
دا شیو تنظیم شته، لشکرې طیبه شته، لشکرې جنګ شته، دا خو یو نه دی. او اکثر اغیزه ویپن بھی ہوتی جلدی قانون کچھ دن سشے نہیں، قانون کو سکھ نافذ کئی، انتظامیہ نافذ کئی، قانون کچھ دن کتابوں کی بھی قانون پختہ خزان نہیں نافذ کو لے، قانون نفاذ کو انتظامیہ کئی نہ انتظامیہ کرنے کی اس طرح کی پٹی کی پٹی دی.
سنا اجاز وائی پر تنظیموں نو بندیز لگول ہیچ گٹن لری، زکا چدا تنظیموں نو بیا ہم پخکارا مظاہرے کوی، جلسو تجزیع و رسنے ورتا پورا وقت ور کوی، او پاڑے خبرونا او رپورٹو نخبروی. ندی پا خبر پا پاکستان کے آزادی پالا او ڈیموکرات گندونے یا ڈلے فعالیت نشی کولے، خطر بندیز لاندے ڈلے یہ کولے شی.
بندیز لگول سر خو ماته نه لګی چې دا دونه فائدہ مند دی، ځکه چې اوس پورې سونه چې بند کړی شوی تنظیمونه دي یا بین تنظیمونه دي، نو هغه کې مسلسل کې تاسو چټو ایز ایز اکټیویست به دته وایم چې زمونږ کله پروټیسټ کینو دا انټلیکچوال سی تاسو ورته وایي یا لیبرلز ورته وایي، نو زمونږ په پروټیسټ کې هارډلی یو پینزل شل چې ډېر زور کې نسل کسانو ته ورسی دي، نه زیاتې نه خوري، هغه کې به هم زیاتر سټوډنټس راشي. خو کله چې داسې تنظیمونه پروټیسټ کی، ما په خپل سر ګلیدلې تیر میاشت کې مسلسل چې سونه دغه پروټیسټ شوی دي، د بین تنظیمونو په پروټیسټ کې دونه خلک چې دا غي تعداد ني اغي لبیا کوریج مر کړی دي. بل د ټول نه مهمه خبره چې په 6 جنوري په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته داسې کیسه وه چې پروټیسټ کیږي، نو ماته نه لګي چې دا بین تنظیمونه دي، ځکه چې بین تنظیم خو هغه چې کوم آزادانه دغه نشي کولی، اکټیویټیز نه کولی شي. زمونږ المیا دا راځي زمونږ په ملک کې چې کوم لیبرل سیاسي ګوندونه دي، که داسې خلک دي نو هغوی آزادانه پروټیسټ یا داسې سیزونه نشي کولی، هغوی ته خطرې خو بین تنظیمونه کولی عام کولی شي، او ښه غټ تعداد کې کولی شي، ښه میډیا کوریج ورته ملاویږي، د هغوی د سوشل میډیا کوریج هم ښه غټي، او دا وی چې کوم مین سټریم میډیا راغوم کوریج کوي.
د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي پر قوانینو د عمل کولو لپاره د انتظامی مرسته ډیره ضروری وي.
قانون د باندې مدراوت کوم ځای د اړې د پاره انتظامی قانون انتهایی ضروری وي، او بیا د بل استابلیش شو چې په واده باندې په عمل کې اکثر نو زموږ دا دا اوس په خبر واچې چې د لګاوې د خپل هو یا مرضی یا پښ په هو یا نو
د قانوني چارو پو قاضي انور زیاتوي انتظامیه تر بندیز لاندې د تنظیمونو فعالیتونه د استخباراتي ادارو په ذریعه معلومول شي.
تنظیم جوړی ابل تنظیم کے بعد مقصد پورا چی بیا ادا خود ہے حکومت تو پکا دے انتظامی کم ادارے دی سب سے چوئی انٹیلیجنس ایجنسیاں نے اړید معلومات ته کیږي.
آیا د پاکستان دانشورانو په هاند سغدریزي د مخنیوي لپاره څه کولای شي او کنه؟ د سیاسي چارو پوها او فعال سنا اجازه وایي دا نه غني چې دا کار د پوهانو، اکاډمیکانو یا دانشورانو دی، ځکه چې هغوی په کم شمیر کې دي. نو موږ زیاتوي دا د ریاست یا دولت ذمہواری ده چې ماشومان ته په نصاب کې لو وډوکټوب دا وخی چې انسان او انسانیت تر ټولو مهم او مقدم دی.
انټلیکچوال سکم دی یا داسې خلک چې کوم داسې د امن نه دکیا عدم تشدد باندې یقین لري، اگر زمون پر معاشره کې فل حال خو ډیر زیات کم دی. تر د شپاره سم پورې خو هر هغه ماشوم چې هغه مسلسل هغه نصاب بول چې په کم کې د نور ملکونو او د هغه ادرایزیشن اف ادر کنټریز اند ادرایزیشن اف ادر ریلیجنز، دا هغه هر هغه ریلیجنز نسی کیږي چې کوم زمون نه بدل دی، او ډایورسټی او د هغه د کوم مختلفیت چې د هغه خلاف نفرت پیدا کی گن جوانوں کے خیال سے دعوا پی جاتا رسی تولے نہ مہم کار دے وقت کی دے کی دریاست جڑی گی کہ ریاست غواری چیز زمین نصاب کی مثبت سیزن راشی زمین کا نصاب کی عہدہ سے پلورلسٹک سیزن راشی کہ انسان ایک سب کئی چماشم دوڑکوالی نہ مسلسل دا خبر ہوئی کہ انسان زیاد مہم دے انسان داغ جوند داغ کروڑ اگر زیاد ضروری دے انسان دا پارا کہ کلتا سو ماس تا خبر رسوے کل عوام تا پبلک تا خبر رسوے اب دا میڈیا پا ذریعہ رسی اب دا ریاست پا ذریعہ اب دا تعلیم پا ذریعہ دا نصاب پا ذریعہ رسی کلا آغا سی جنا او رسی دا نظام خیال کی دیا ودا بدلون دیر واضح رازی خود پینزو لسو شلو پنزو سو کسانو انٹلیکچوز نبا یو سپیسیفک یو کمیونٹی خو جوڑا شی
خو مسلسل مکمل شی تاسو نه ملاوی
اوریدونکو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې مده پوهان لو خلې واوریدل چې د قومي اکشن پلان د نکاتو تر مخه د ناامنۍ په پیښو کې ککړو کسانو ته د مرګ له سزاګانو ورکولو سره سغدریزي نشي ختمېدای ځکه چې سغدریزي په پاکستان کې تاریخي ریښې لري او د دې لپاره د سغدریزي فکر باید له نصاب او ټولنې ختم کړل شي تاسو دا هم واوریدل چې پر تنظیمونو د بندیزونو عملي کولو لپاره باید استخباراتي ادارې او انتظامیه یو ځای کار وکړي دا ونننن خبرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمهوریت
د ځوانانو لاسته راوړل
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوې ستونزې اسپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیسغم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار العالم محمد سره نیخ پنیخه